افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه دعوې تر وروستي حده وڅېړل شي. طالبان هم د دې غوښتنې هرکلی کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هیواد اشغال شو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته شول، کلي بمبارد شول، ودونه بمبارد شول.
د طالبانو د حکومت ملي بس ته صدای د پلازمېن کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 122 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. خلک هم له دغه اقدام څخه خوښ دي.
بلدی سره با کرای هم راټیټی شي او د خلکو ډیر مشکلات ورسره راکم شي.
په کونړ کې د منځنۍ خونځو او لیسون جونز د کوونکو وای باید پر مخې خونځي بیرته پرانیستل شي.
زه په یو لسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکم او یو ښه پانتون ته کامیاب شم.
خبرونه کې به دا هم واوري چې د برونای د پاچا چې یو میلیارډر دی لورې له یو عراقي کډوال سره واده وکړ. له دوی واده یې وونه روانو
د نهیا مولیا او عبد الله نبیل محمود الهاشمی.
د خبرونه په دوهمنی مې کې د ځوان فکر ونې خبرونه مهیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین دا خبرونه چمتو کړې دي.
د امریکا او قطر مشران نن د افغانستان پر مسالې خبري کوي. د خپلو نړیوال پروګرام وایي درویش میلیونه افغانانو سره سا کال مرسته کوي او د اومیکرون لپاره د نوي واکسین ارزونه پیل شوې ده. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی پر نورو مسلو سربیره د افغانستان پر روان وضعیت هم خبري کوي. ټاکل شوی چې دا دواړه مشران نن سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي ویلي چې د دوی خبرې به د منځني ختیځ پر امنیت، د نړۍ د انرژي د تدارکاتو د ثبات پر ساتنې او د افغانستان پر وضعیت ورټولې وي. په افغانستان کې بشري وضعیت روسته تر هغه ډیر کړکېچن شوی چې د تیر کال د اگست په 15مه په خوانی حکومت رنګ او طالبان پکې واک ته ورسېدل. لویدیز ډیپلوماټان وایي د دوی د ناروی په کانفرنس کې له افغانستان سره بشری مرستې د بشری حقوقو د وضعیت په خواله پورې وټړلې. دغه ډیپلوماټانو پروند غونډې په روسي ورس د باندو دروازو تر شا په اسلو کې د طالبانو له 15 کسیس پلاوي سره وکتل. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر هنریک تونی تر دې غونډې مخکې ویل لویدیز ډیپلوماټان به له طالبانو د پام وړ غوښتنې وکړي او وروسته به یې تعقیب هم کړي چې طالبان یې عملي کوي او کنه. معلومه نه ده چې دغو ډیپلوماټانو له طالبانو څه غوښتنې کړي، خو د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له پلاوي د بشري حقوقو او د ټولنې د نورو لګکیو د حقوقو ټینګښت غوښتي دی. دغه کانفرنس ته وربلل شوی خزینه فعالانو او د بشري حقوقو ملاتړو هم له طالبانو غوښتي چې په عمل کې بشري حقوقونه او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حق تامین کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د 2022 کال په ترڅ کې له درویش میلیونه افغانانو سره مرسته کوي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګ نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د دوی ټیمونه په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري او مستحق کسان د ټولنې د ارزونې لپاره په ګوته کوي. دوی له خلکو غوښتنه کړې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید کلیوالي یا قومي مشرانو ته مراجعه وکړي چې نوملیکنه یې وکړي. مرسته کوونکې ادارې او د طالبانو حکومت دواړه وایي چې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسیدو هڅه کوي، خو یو شمیر اړمن بیا وایي مرستې عادلانه نه ویشل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. بلورته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوی تخم ویشلې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د برخې استازي ریچارډ ترنچارد اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل
موږ توانیدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ کورونا وبا او خراب اقتصادي وضعیت له امله نږدې 3 میلیونه کسان د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. متحده ایالاتونو بلاروس ته خبرداري ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې بلاروس ته په ډاګه ویل شوي چې که پر اوکراین د یرغل لپاره له خپل قلمرو څخه د کار اخیستو اجازه ورکړي نو د امریکا او د متحدانو له چټک او قاطع غبرګون سره به مخامخ شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د لویدیځ اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوي چې مسکو د خپل دې ګاونډي د سرحد په اوږدو کې شاوخوا 1,20,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په ایران کې محکمې یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور پاتې کاله او اتمیاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرنو ویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2020 کال د می په میاشت کې د ترکمنستان ایران له پولیس سره نږدې نیول شوی وو. او امریکایی شرکت فایزر او جرمنی شرکت بایو انټیک دی وو نوی واکسین کلینیکی ارزونه پیل کړی چې د کورونا د نوی بڼې اومیکرون پر ضد جوړ شوی دی. دوی ویلی چې په امریکا کې څه باندې 400 کسانو ته دا واکسین ورکړی چې اوس یې د دوی د بدن د خوندیتوب کچه او نورې اغیزې څیړي. دغو شرکتونو د روانې میلادي میاشتې په سر کې اعلان وکړ چې د اومیکرون ضد واکسین تولید یې پیل کړی. دغو شرکتونو له دې وړاندې ویلي وو چې د کورونا لپاره اصلي جوړ شوی واکسین د اومیکرون په وړاندې په بشپړ ډول د خلکو ساتنه نشي کولی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ملکی وګړو د خوندیتوب او په جګړه کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه څرګند کړه. ګوتریش په افغانستان کې د تیر کال په می میاشت کې په کابل کې د یو خونځي مخته برید ته هم اشاره وکړه چې پکې نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. ګوتریش وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه شوې ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. لبل خدای طالبانو حکومت چې پر دوی هم د ملک وګړو د وژنې تورونه دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دې څرګندونو هر کله کوي. نور به په دې رپورت کې وورو.
قادر دانش نومیږي. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر خوانزي په شوی برید کې د وژل شوی اتلس کلنې زرغونې تر دی. وای پر خوانزي برید جنگي جنایت دی او مجرمانه باید ونیول شي او عدالت پلی شي.
مخ خپل یوازنی عزیز الله سوار کړه له دولت مغختنه ده چې باید د پیښو چړل شي، عامل پیدا شي او د کورنۍ لاسنیوي وشي. دا د ټولو قربانیانو د کورنۍ غختنه ده.
ها خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه پرانیستي بحث کې پر دې خونځي بریټ ته اشاره په جګړو کې د جنگي جرمونو چړل یو اړین عمل بولی. انټونیو ګوتریش وایي هر هیواد باید د جنگي جرمونو د چړلو او ورته د رسیدو لپاره تر خپل وروستي توانه هڅه وکړي. پر سید شهدا خوانزي برید کې چې مسولیت داعش و مانه د زده کوونکو، خوونکو او یو شمیر نورو په ګډون نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. ښاغلی ګوتریش وایي د جګړې ټول ښکېل لوري باید بشرپالو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي.
لومړی باید ټول ښکېل لوري نړیوالو بشري قوانینو ته احترام وکړي. وروستیو کلونو کې د دې قوانینو د نه عملي کېدو په برخه کې ډېرې اندېښنې لیدل شوي دي. پر ملکي وګړو یا ملکي زیربناو بریدونه یا هم بې توپیره بریدونه او د ملکي وګړو څخه د انساني سفر په توګه کار اخیستل منع دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي په خاري سیمو او نورو ګڼمیشتو ځایونو کې د وسلو کارول د بې توپیره جګړې ګواښ لا زیاتوي او ترخوایي ملکي وګړي په سمدستي او یا هم په اوږد مهال کې ویجاړونکي زیانونه لیدلی شي. د انټونیو ګوتریش په خبره همدا اوس د دې ډول بریدونو له امله ډیری قربانیان معلول شوي او یا هم جدي رواني زیانونه لیدلی دي. هغه د جګړو د پراخېدو له امله د میلیونونو کسانو بې ځایه کېدو ته هم اشاره کوي او زیاتوي د بد حالت د ډیرو خلکو کورونه نړولي او آن لولګي سره یې مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهالدات څرګندونه کوي چې افغانستان د جنگي جرمونو تر ټولو ډیر میراث لري. پوسلو کې د درې ورځنۍ غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی هم همدا پوښتنه وشوه چې د دوی لوخا په شوې جګړه کې څومره ملکیان وژل شوي خو هغه روخانه جواب ورنکړ. د طالبانو اوسنۍ حکومت تورن دی چې د دوی لخوا په ډیرو ځانمرګو موټر بم بریدونو او چاودنو کې زرګونه ملکیان وژل شوي. خو د دوی د حکومت ویان بلال کریمی بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خبرو هرکلی کوي، خو د جنگي جرمونو بل لوري ته اشاره کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هیواد اشغال سو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته سول، کلي بمبار سول، ودونه بمبار سول، پر جنازو باندې بمبارونه وسول او د خلکو کورونه او کلي له خاورو سره خاورې سول. دا ټول هغه جنایات چې په تیرو شلو کالو کې د اشغالګرو او د هغوی د حامیانو له لوري څخه زموږ پر هیواد باندې ترسره سول، دا کدا وڅړل چې دا به ډېر ښه سي.
له طالبانو سربیره د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال بهرني عسکر او د افغان حکومت پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونه هم په یو شمېر پیښو کې په جنگي جرمونو تورن شوي. په افغانستان کې له تیرو نږدې 45 کلونو ملکي افغانان د روانې جګړې تر ټولو ډېر قربانیان دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په نړۍ کې له افغانستانه نیولې تر لیبیا، سوریه، یمن او نورو ځایونو کې له 50 میلیونو زیات وګړي په ښاري سیمو کې د شخړو له امله زیانمن شوي. د ګوتیرش په خبره په ښاري سیمو کې د جګړو په ترڅ کې ملکي وګړي تر ډېر د حملو له خطر سره مخامخ شوي، وژل شوي او یا انټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ملکیان ښایي په سهمن په نښه شوي وي، خو ډېر ځلي وسله والو د ملکي وګړو د خوندیتوب پام نه دی ساتلی. افغانستان هم په تیر بیا په وروستیو څو کلونو کې چې د جګړو لمن تر ښارونو پورې رسیدلې وه، په ښارونو کې هم ډېر ملکي وګړي د جګړو قربانیان شوي دي. په افغانستان کې په څه باندې څلور لسیزو جګړو کې په سلګونو زره ولسي وګړي وژل شوي، خو تر اوسه پورې هیڅوک یا کومه ډله مسؤوله رسمن نه ده بلل شوي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای دي، دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته، شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو د حکومت د ملي بس تصدۍ چارواکي پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 122 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. د دې ادارې چارواکي وایي دغه ملي بسونه د ملي بس تصدۍ په شخصي په لګښت جوړ شوي. د کابل ښار اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي هیله مند چې نور غیر فعال ملي بسونه د هم بیرته ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د راپورونو له مخې د کابل په ملي بس تصدۍ کې شاوخوا 6500 له کاره غورځېدلي ملي بسونه ولاړ دي، خو تر اوسه پورې ترمیم شوي نه دي. نور به په دې راپور کې واورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ملي بسونو د بیا فعالیت پیل. د ملي بس تصدۍ وای په پلازمینه کابل کې سل او په هرات، بلخ، ننګرهار، لغمان، پروان او پکتیا کې 12 ملي بسونه فعال کړي چې لنن یې کار پیل کړی دی. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسول رومان الله امان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پرغبل شوی بسونو زیاتې پیسې نه دی لګول شوی. کله لګول شوی هم وی ټایر بیترې دروغنیت او برخه ځینې پرزی چې ورته اړتیاوی هغه ورته اخیستل شوی چې دومره پیسې نه کیږي، خو هغه شپږ سو یو بسونه چې خراب دي هغه اساسي جوړولو ته اړتیا لري او زیاتې پیسې ورته پکاريږي چې تر اوسه موږ په دې برخه کې کوم ډونر نه دی پیدا کړی.
خغلی امان په خبره د پاتې ملي بسونو د بیا رغونې لپاره هم هڅې روانې دي تر څو ژر ورغول شي. کته هم خاغلی امان نه وي چې په بیا رغول شوی او خاري ملي بسونه څومره لګښت راغلی، خو په وینا 122 جوړ شوی دغه ملي بسونه د تصدۍ په شخصي لګښت جوړ شوی دي. مخکینه حکومت هم په وار وار د خراب شوی ملي بسونه د جوړولو خبره کړې و چې یو شمیر جوړ او بیا فعال هم شول، خو بیرته لفعالیت وغورځېدل. د نویو ملي بسونو لپاره تمځایونه هم جوړ شول، خو د حکومت تر نسکورېدو پورې چا بسونه ونه لیدل. دغه شان د میټرو بس د جوړېدو خبره هم په وار وار وشوه، خو عملي بڼه یې خپله نه کړه. خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د خراب شویو ملي بسونو د بیا ترمیم اقدام شوی، خلک ترې هرکلی کوي او وایي هیله مند چې دوی ترانسپورټي ستونزې تر ډیره هوارې شي. د کابل ښار اوسیدونکي تلاش او سمی الله
ملي بسونو د فعالیتونو په اړه باید دا وایم چې دا ډیر یو ګټور او نیک اقدام دی او دا په نیک فعال نیسو موږ. نو له دې سره به کرایي هم راټیټ شي او خلک کولی شي چې په ډیر اسانۍ سره له ملي بسونو څخه په استفادې سره خپل موقعیتونو ته ځان ورسوي. له دې سره به کرایي هم راټیټ شي او د خلکو ډیر مشکلات ورسره راکم شي.
زما پان باندې دغه ملي بسونو فعالیت ډیر ښه دی، ځکه په اوس په حال کې
د خلکو هغه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. بله خبره دا ده چې یوازې دا ملي بسونه نه دي، د دې تر څنګ نور په سلحاو که په زرګونو نه دي، نو په سلحاو خو خامخا دي چې هغه د فعالیت نه لوېدلي دي، ولاړ دي. د هغې د ترمیم لپاره او د لا فعالیت لپاره باید مسؤول چارواکي اقدام وکړي.
د افغانستان له تیرو حکومتونو سره هند، ایران، جاپان، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو زرګونو بسونو مرسته کړې وه، خو د وخت په تیریدو سره دا بسونه د تخنیکي ستونزو له امله له فعالیته وغورځېدل. د طالبانو حکومت د ملي بس تصدۍ په داسې حال کې دا اقدام ترسره کوي چې له دې وړاندې کابل میشتو د ښاري ټیکسیو له لوړو کرایو شکایت درلود.
د دې ونې وړ بولو چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان ملي بس تصدۍ تر ډېر بسونه هند ورکړي. د بسونو د فعال ساتلو لپاره ترمیم او مواظبت ته معمولا سخته اړتیا وي چې د تیرو کلونو کې هم یوه لویه ستونزه وه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې لویدیز ډیپلوماټان وایي د ناروې په غونډه کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په خوالي پورې وتړلې. دغو ډیپلوماټانو پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اوسلو کې د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د نړیوالې ټولنې یو عمده غوښتنه هم له طالبانو داده چې باید نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کولو اجازه ورکړي. په کونل کې د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو انجونې زده کوونکي بیا وایي د ښوونځیو په تړل کې دو سره دوی ډیر ناهیلي شوي او نه پوهیږي چې آیا په حمل کې به بیرته ښوونځي د دوی پر مخ پرانستل شي. دا هغه موضوع ده چې ډیرو د کونل زده کوونکو انجونو له ازادي راډیو سره مطرح کړی ده. نور به په دې رپورت کې واورو.
په کونړ کې شپږم ټولګي پورته د خونځې او خزینه زده کوونکي وایي شپږ میاشتې په پوره کېدو دي چې د دوی پر مخ د خونځې او دروازې تړل شوي او اوسني چارواکي که څه هم د خونځې او د بیرته پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم یاد ژمنې نه دي عملي شوي. له تعلیم بې برخې شوي نجونې وایي د خونځې او تړل کېدو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټولې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوي دي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي خپل راته وویل
شپږ میاشتې کېږي چې زموږ ښوونځي تړل شوي دي. زه په یو لسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکړم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم. نو هیله مې دا ده چې باید د ښځو تعلیم ته وده ورکړل شي، که چېرې په یو ټولنه کې د ښځو ونډه نه وي هغه ټولنه هېڅکله هم پرمختګ نه شي.
د دوی په خبره چې په هره ټولنه کې ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او نورو کارکوونکو ته اړتیا ده او دا اړتیا له تعلیم او تحصیل پرته نشي پوره کېدی. نسرین هم د یو لسم ټولګي زده کوونکي د وایي دوی په اسلامي او افغاني ټولنه کې زیږیدلي او خپل کورنۍ ورته د حجاب پاړه ټول سپارښتنې کړي او تلې حجاب مراد کړی دی. د هغې په خبره چې د دوی په ښوونځي کې ټولې ښځینه ښوونکي درس ورکوي، ښوونځی له هلکانو جلا دی او هیڅ شرعي دلیل نشته چې دوی له درسونو منع کړي.
زیات په خواري خلکو ایستلې ده، دا ټوله بې ځایه په سینډ او کې. دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډیر اړین دی. که چېرته په یو ټولنه کې ښځینه ډاکټره نه وي، همدارنګې ښځینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نه شي کولی، ځکه همدا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته انجونې جدي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته رسوي. البته د ښځو ښوونکو د خوانه تدریس کېږي.
که څه هم چې د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي او په راتلونکي نوي لمریز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې هم له طالب پلاوي د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل غوښتل شوي چې دوی هلته هم په نوي کال کې نجونو ته د تعلیمي ادارو د خلاصولو ژمنه کړې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای دوی د نجونو د خونځو بیا پرانستلو لپاره د مرکزی حکومت امر ته منتظر دي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
نو زمنګ دغه ټول موضوعات په مرکز پس تړلې دي، نو موږ امید لرو چې راتلونکي پسرلی کې به ان شاء الله تعالی دغه ستونزه حل شي. زمنګ خويندې به ان شاء الله مکتبونو ته ځي، کم چې د شریعت اصول او کم چې د امارت اصول دي دغه په موافق به ان شاء الله دغه ستونزه حل کېدو والا ده، ان شاء الله په نږدې کې به حل شي.
دغه نجونی په داسې حال کې شکایت کوي چې د کونړ په یخو سیمو کې خونځي رخصت شوی او په تودو سیمو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې واخیستل شوې. دوی ویره لري که چیرته یې خونځي همداسې پر مخ بند پاتې شي نو د تودو سیمو زده کوونکو پوره درسي کال به ضایع شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرملین د سخت منتقد الکسی نوالنی په ګډون خپل یو شمېر سیاسي مخالفان په هغه لیست کې شامل کړي چې هغه د ترهګرو ډلو د غړو لپاره دی. واشنگټن او اروپایي ټولنې دا پریکړه غندلې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
روسیې د کرملین زنداني منتقد الکسی نوالنی او د هغه یو شمېر متحدین په خپل تروریستي او افراطي لیست کې داخل کړي دي. د نوالنی او د هغه د یولسو همکارانو لیوبوف ساربل، ویاچسلاف گیمادی، گیورگی البوروف، روسلان شایودینوف، پاول زلنسکی، لیلیا چنشیوا، زاخر سارپولوف، کسنیا فادیوا، ایگور بوتاکوف، وادیم استانین او اندری فاتیف نومونه د سیشنن بیپورس د روسفن مانیتور په نوم پاغلس او ردیف کرا سرګن شول چې په هغه کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې په څیر د ترهګریزو سازمانونو نومونه درج کیږي. دغه کسان چې نمونه اخیستل شوي دي اکثر یې له روسیې وتلي دي. دا اقدام په داسې حال کې شوی دی چې د نوالنی غیر قانوني اعلان شوې سیاسي شبکه او مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو ویاند پیټر ستانو د کرملین له لورې دا تازه خپور شوی لیست په روسیه کې د انتقادي ژغونو د غلي کېدو یوه برخه بللې ده. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس څرګنده کړې ده چې دا په روسیه کې د خپلواکې مدني ټولنې ځپل دي. تر دوه اونیو لږ وخت کېږي چې د نوالنی دوه نور همکاران لیونید والکوف او ایوان زیدنوف د لیست ورزیات شوي وو. د قانون له مخې د دې کسانو بانکي حسابونه باید سمدستي کنګل شي. همدارس دا کسان چې نومونه یې په لیست کې راغلي دي له بانکي کارتونو استفاده نشي کولی، پور نشي اخیستلی او د کار اجازه نه لري. که چېرته په ریلګاډي یا الوتکه کې سفر کوي د دوی عادتاً ځانګړی پلټنه کیږي. اغلی سوبول ویلي دي چې داسې نه ده چې د دې پریکړې تمه یې نه لرله، ځکه چې د دې په وینا دا د پوتین له منطق او عمومي فشار سره سمون خوري چې دا مهال په روسیه کې د اپوزیسیون په وړاندې کارول کیږي. نوموړې زیاته کړه چې پوتین هر هغه څوک چې د ده نه خوښیږي هغه په تروریستي او افراطي لیست کې ورزیاتوي.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو په خبرونه کې مو نن له تاسو سره دا موضوع وڅېړل چې هغه مرسته چې له افغانستان سره نړیوالې مرستندوی ټولنې کوي تر څه حده مستحقو کسانو ته رسیږي. په دې اړه مو تاسو د نظر غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د فیسبوک لارې هم ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو خپل پیغامونه پریښي د څو تنو به راواخلو. ولید احمد شریف لیکلی چې تر اوسه داسې پروګرام چې په هغې کې د نغدې روپۍ د طالبانو د خوا ویشل شوي نه چالیدلی او نه هم اوریدلی. د کومې بشري مرستې چې نړیوالې له افغانستان سره کوي لویه برخه د طالبانو او د طالبانو خواخوږو ته رسیږي. مهرالله عمر هم لیکلی چې په غاشنۍ سره مستحقو ته ډېرې کمې مرستې رسیږي. اوس هم واسطه او هغه څوک چې شناخت لري هغو ته دغه مرستې رسیږي. خورا او بیچاره له هر ډول مرستو محروم دي. هر چا نه چې په لاس ورشي په خپلو خپلوانو، هر چا ته چې مرستې په لاس ورشي په خپلو خپلوانو ویشي که نړیواله ټولنه د مرستو پر ځای زموږ ځوانانو ته د کار پیدا کولو په خاطر ځینې پروژې عملي کړي. پیغامونه مو ډیر پریښې دي. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه په همدې ارتباط واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې پریښې دي.
ستاسو له پیغامونو.
هلا سلام علیکم، زه ګلخان خبرې کوم نګرار ولایت نه سرخود ولسوالیونه. یا به دغه طبقې کې مونږ ډېر زیات بیچاره او غریب پراته ورو غزداري او پورداري دي. دغه تمرسې راځي مونږ روره ګورو راګورو روره اسلامي عمارت رو هېڅ چا دغه نه ورکوي چې روه چې مونږ ته انشاءالله تمرسې راشي روه ولسوال ته زور یم څوک لې صاحب نم روره څوک تپوس کوي مونږ ازادۍ راډو نه دا هیله ده روه چې مونږ دا پیغام نه شریکي روره زمونږ ډېر روه دغه روه پرې سرخود بټیو کې روره نوي اتیا بټې دي سل بټې دي ډېر زیات قرضداري پورداري دي خلک روه هېڅ تپوس څوک نه کوي روره دغه اسلامي عمارت نن دغه پیغام دی خواهش هم دی روه مونږ ته تور هم لارو کولا و چې پاکستان ته وړو موږ خپل مزدوران یو کده دا اسلامي مقصد کې راغلي ورځ موږ هیڅ مزدوران او کارونه نشته هیڅ مرستې سیا به موږ سرسوګ نه کوي.
السلام علیکم، زه عبدالله د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ د چرګوټي اوسېدونکی یم. وروره دغه د خوست والي چې په کوم خوست والي ناست نو دغه چې هر څوک په جیبو باندې ګمارلي دي د کوچیانو رئیس ده او دغه چې نور دغه نور په لانجو باندې سره اړولي دي او مرستې د ببرک تاڼې او چرګوټي دغه حقو ته هېڅکله ورکېږي.
سلامونه او نیکی هیلې ازادي راډیو ته کارکوونکو ته اوریدونکو ته ټولو ته وایم دا دي چې د ناروی چې کوم غونډه وسوله په هغه کې د موږ دا هیله کوو چې د دغه عوامو سره د مرسته وسي او دا بندیزونه د عوامو سپورت سي او دوی د عوامو ته وګوري د عوامو او هغه خواخوږي ته وګوري چې عوام له کوم تکلیف سره مخامخ دي. نو د ازادۍ کولو څخه زه دا خواهش لرم چې دا خبرې نشر کړي په ټول نړیوالو ته
له اسلامي امارات او له نړیوالو مرسته ورکوونکو څخه مو دا هیله ده چې زموږ د شمولیو د ولسوالۍ په خاص ډول د کښود علاقې خلک ډېر مسکنان دي. د اورو وخت نه لري، اکثره کورونه په شوله ورځو گزاره کوي، واوره ډېره سوې ده، لارې بندې دي، وقت کلا ته لار د ټرافیکو پر مخ د واره له عمله بند شوی ده. یوې خوا ته هم تګ نه کیږي، باید له خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو څخه مو هیله ده چې زموږ سره پیغام تر لوړو مقاماتو د امارت ورسوي. په ډېر درنښت محبوب شاه وطنمل د زابل ولایت د مقاخیل لکړي.
زه د ګلخان د خپل ولایت مالي ولسوالۍ څخه ساتر پته ما اچوم. وروره دا کل نړیوالې مرستې چې راځي دغه طالبان لاسوهنه پکې کوي، خوار او غریب ته خپل شی پوره نه رسېږي. دوی چې خوار او غریب ورکړي په یوه کوټ او په دوو شړیو خطابات یا په یوه بوجۍ وړو خطابات، نو موږ غواړو د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې هر کم مشکل خلک چې دي، لوېدلي خلک دي چې دي د افغانستان، هغه ته هر یو ته خپل حق پوره ورسېږي. او کم دفتر والا چې دي یا مامورین دي یا د طالبان خلک دي، په دغه مرستو کې ډېره لاسوهنه کوي، ولس ته سم نمایي شی لا نه رسېږي. ګرد دوی خپل په کار کوي، کنجانو ته کوي او نم مانا په نامه د خوارو د غریب راځي. ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه، تر لوړو مقاماتو پورې زموږ آواز ورسېږي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
مخکمو د ازادي راډیو د څو اوریدونکو غوښنه واوریدل چې د نړیوالو د مرستو د ویش له څرنګوالي سر ټکاو. په افغانستان کې ویل کیږي چې لنیمای زیات نفوس خواړه، کافی خواړه نه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې وضعیت دا ډول دی، د برونای پاچا چې یو میلیارډر دی، لورې له یو کډوال عراقي سره واده کړی، دی واده څو ورځې دوام کړی، ناوې پکې داسې جامې اغوستي چې د الماسو له غمیو ډکې وي. نور بل احمد چبر وورو
د شاهزادګۍ فضیله او عبدالله نبیل هاشمي واده یوه اونۍ دوام وکړ. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا واده د جنوري په 14 له دې سره پیل شو چې پاچا حسن البلقیه دوی ته رسمي مبارکي ورکړه او ناو یا وزوم داسې جامې پتن کړې چې د الماسو دانې پرې ګنډل شوې وي. د دې واده ځینې مراسم د برونای له تلویزیونونو په مستقیم ډول خپاره شوه. په برونای کې بي سیمه ایزې ورځپاڼې د دې عراقي زوم عبدالله هاشمي په اړه لیکلي دي چې یو ډول له اسرارو ډک شایسته بهرنی دا عراقی د عراق په شمال کې د نینوا ولایت دی. په نویمه میلادي لسیزه کې کورنۍ کاناډا ته مهاجره شوې، کاناډایي تابعیت لري، بیا برونای ته تللی، هلته یې انجینیری لوستلې. د شاهزادګۍ فضیله او هاشمي د کوژدن اعلان د دسمبر په 1 د برونای د پاچا په ماڼۍ کې شوی و. شاهزادګۍ فضیله 16 کلنه ده. پاچا 12 اولادونه لري چې دا یې نهمه ده. دا شاهزادګۍ د برونای د باسکټبال د ملي لوبډلې کپتان ده. په سوداګرۍ کې ماسټری کړې. د برونای پاچا حسن البلقیه پنځه اویا کلن دی. دی له 1918 کال راهیسې د برنای پاچا دی او په نړۍ کې یو له شتمنو کسانو څخه دی. د ده شتمني شاوخوا شل میلیارد ډالر اټکل شوې ده. د برنای د شاهزادګانو نور ودونه هم ډیر پشان او شوکت ترسره شوي دي. د شاهزاده عبدالمالک، شاهزادګۍ حفیظه او شاهزادګۍ مجیدی ودونه هم ډیر مجلل وو. د امیر مالک د واده په برخه کې ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې د لګښت له پلوه بې ساری واده و.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیز خبرونه مه هېروئ. دغه راز سپورټي خبرونه هم لرو، خو اسدالله الدین په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی پر نورو مسلو سربیره نن د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې کوي. ټاکل شوی چې دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. لویدیز ډیپلوماتان وایي دوی د ناروې په کانفرانس کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په ښهوالي پورې وتړلې. دغو ډیپلوماتانو پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اسلو کې د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د خړو نړیوال پروګرام ویلي چې د 2022 کال په ترڅ کې له افغانستان سره له افغانانو سره مرسته کوي او په دې کال کې به ټول ټال 20 میلیونه بیوزله کسانو ته د دوی مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې موسسې بیا ویلي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرو ته د اصلاح شوو غنمو تخمونه ویشلې دي. متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداري ورکړي چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. په ایران کې محکمې او فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد تبلیغ په تور په اته کال او اته میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر دې حکم نیوکه وکړه. او امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک د یو نوي واکسین کلینیکی ارزونه پیل کړي چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون پر ضد جوړ شوی دی.
د اسمانیا بی فوټسال لوبډله د سمنګان ولایت د فوټسال سیالۍ اتله شوه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د فوټسال د خپلواکۍ او پیوستون سیالۍ یوه نیمه میاشت وړاندې د عقابانو د فوټسال په ورزشي میدان کې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې نن د اسمانیا بی فوټسال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. اسمانیا بی لوبډلې د دې سیالۍ په پایلوبه کې خپلې سیالۍ نوینې ازادي لوبډلې ته د 2-1 په پایلې سره ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولۍ خپله کړه. د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت وایي سیالیو له ترسره کېدو یې موخه د ځوانانو ترمنځ سوله او پیوستون او د فوټسال وده وه. په کاپیسا کې د کرکټ سیالۍ د شاهین لکهخیل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي چې دا سیالۍ یوه میاشت وړاندې د سولې او دوستۍ جام په نوم د کاپیسا د مرکز او ولسوالیو د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې پرون د شاهین لکهخیل لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلوبه چې د شاهین لکهخیل او مقاومت بلکین لوبډلو ترمنځ وشوه، د شاهین لوبډلې وکولی شو چې د مقاومت بلکین لوبډلې ته د 113 منډو هدف وټاکي، خو د مقاومت بلکین لوبډله بریالی نشوه چې ټاکل شوی هدف پوره کړي او د شاهین لکهخیل لوبډلې د سولې او دوستۍ جام اتلولي خپله کړه. او د افریقا د ملتونو جام سیالیو کې د ګڼه ګوڼې له امله 8 تنه مړه او 15 تنه نور ټپیان شول. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د افریقا د ملتونو جام سیالۍ په کوربه هیواد کامیرون کې د فوټبال یو شمېر مینوال مړه او ټپیان شول. د دې پېښې لامل لوبغالي ته د بې شمېره مینوالو ورتګ بلل شوی. د افریقا د فوټبال کنفدراسیون ویلي چې د دې پېښې په اړه څېړنې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د طالبانو له بیا واکمنیدو سره د ستونزو او د دوی لخوا د ځینو محدودیتونو د لګولو له امله خلکو لاریونونو ته مخه کړه او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر غوچت کړ. دا لاریونونه او اعتراضونه هم د ښځو او هم د نارینه لخوا په کابل کې وشول، خو لاریونوال او معترضین وایي چې د طالبانو له لوري سخت چلند ورسره شوی او د لاریونونو مخه یې نیول شوې. تازه یوې معترضې میرمنې یوه ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې طالبانو یې پر کور حمله کړې او تر اوسه ویل کېږي چې د یادې میرمنې درک نه لګي. د طالبان متویلی چې یاد مېرمن دوی نه دنیولې، خو د دې ډلې ویاندویانو په لاریونوالو تور لګولې چې غواړي بهر ته د تګ لارې ځان ته خلاص کړي، ځکه خو دغه ډول لاریونونه کوي. په دې خبرونه کې د همدې لاریونونو